Radio.
و په جشوی د ازادي رادیو پسارنی خبری مجله کې مو زحمت شیبر کوربم. السلام علیکم. په پنشیر کې د طالبانو سیمې چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتې خبر ورکوي. د پنشیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي رادیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شو او ټوله شپه روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صفغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې 14 طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایټالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړ. د ایټالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښار ته انتقال شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د 9000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د اوکراین د سرجاسم مرستیالي د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لژه 500 ملکي وګړو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په لشتبل شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مدري ښار د فولادو پر فابریکې حمله ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 2000 شاوخوا کې ملکي چې د 200 شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیری د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. چک جمهوریت او هنګری د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې خبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاش بیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. لبلی خو د هنګری سرجاسم ویکتور اوربان ویلی دی چې هیواد د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې له افغانانو سره دي نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شینکي کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم باوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 ورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وای.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
دا چې خلکو اټکل وکړي چې تر 15000 نفرو خلک زیات دي او ډیره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې او وایي چې په تیره مارچ میاشت کې ډېرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتو بېلابېلو ادارو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکي فقر په اړه خبرداری ورکړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافي خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې لږه سره لاس گریوان دي د اندېښنې تر حد زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون له دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشارې په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغېزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیا وړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې که څه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل په دې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندوی مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلې کړو خیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي، دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي؟
په نظر باید نه بند شي او نه کمال، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې میرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحقه کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولی شي؟
خو په حال سره توس خو کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده، یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینو مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید د فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي. او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هر څوک مستحق وي، هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، باسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د هغې لارې موږ کولای شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګذار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د هغې طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي. او موسسات هم باید دواندازه زیار وباسي او بین المللي ټولنه خصوصا د محلي موسسات سره یا افغاني موسسات سره مشترکاً کار وکړي، مطمئنن چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پلس کړای شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بېوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثره دا میرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځایه پورې نه رسیږي، او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې هغو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونه مستحق سي. اوس خو ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشتو ګزار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه ماسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ اغسي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول چې په دې لست جوړولو کې شامل سي، مطمئنه چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل نه سي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بزیت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکي کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې ښځې هېرې نه شي. دا سجلډو پر روانه خبرونه کې مو وړاندې له اوکراین سره د مرستو د زیاتېدو نه خبرو. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین له جمهور رئیس سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د یو لوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا سجرډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوتل تخت سیمه کې جوړی شي.
د میدان وردګو صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریبه ځمکه کې په کوتل تخت سیمه کې د قروغ غره په استقامت کې په پام کې دی. انشاءالله په روانه اونۍ کې به یې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
ښاغلی زهیر زیاته کړه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمرې پخوا او شل وسویشلي او دیارلس نوي غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ټاکل شوی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د یرغل له پایله د چې وډلې غړیو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلف د موضوع نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د مې په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په انلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوو ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل لپایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیارډونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې د روسیې د یرغل کبل اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوښتي دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل له مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو درغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډل کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسه، جرمني، جاپان، کاناډا او ایتالیا غړي توب لري. روسیه هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وځنډول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو د لوبو ډګر ته مخه کوو. په روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 500 وریزو لوبو ټورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې ټورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چیرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 500 لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 500 لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنټ په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمان الله ګربز په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اووریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 16 کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 5 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په 4 ورونو کې 24 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوسول او په د بیټنګ لپاره یوازې یو توپ سره مخامخ شو او یو منډه یې پې جوړه کړله، خو د دوی لوبډلې دا لوبه بایلوده. د لوبو له ټکره بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې
د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 15 ټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره سوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره سوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و، داسې خلکو اټکل وکړو چې تر 15,000 نفر و خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډېره خوشحالي م کوله او زیات خوشحاله م ولو.
د دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
سانګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې وسم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ، د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې خپرې شي.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د چاک د پاکو بو په برخه کې د کندهار د یوشمیر خلکو شکایت لرو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی کندهار. د کندهار شهر اوسیدونکو وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې شهر کې له 80,000 کورنیو څخه یوازې 8,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار شهر د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د شهر پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي، له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلې سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچه سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې 2 کیلومتره لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزې لري، چې اکثر د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچه لري. په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر به اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیرې ځایو سره ځي. دغه تنکیان صوبه وړي، دغه اوبه هم مشت بسنه نه کیده. چهار سونه شي باید دغه خیریه پنسر دی که بل ارګان دی که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي، موږ ډیر خوشاله کیږو. دل چې میاش کې دغه اوبه راسي بیا بیت باندې سي. دا خلک ماته وایي چې دا توبه ول نه راولي، دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نهمه، دولسمه، دیارلسمه او پنځلسمه ناحیه د شهر هغه برخې دي چې د اوبو کچه پکښې ډېره ټیټه سوې او خلک یې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د نهمې ناحیې اوسیدونکی سید اکبر وایي د اوبو نشتوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسؤل چارواکي دي د اوبو ستونزه ور حل کړي.
یم داس دا دوبو صد انسانان دره فزاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری د وبخچنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان ور د خبره زی خوراکون د بی پلاس کی اخیسی وی د ډیر لری لری ځوینه ایروړي. داس وخت می چې ولاته او داسو د لمانځه ټیم د خبره سړی ور د لمانځه او داسه ټیم الته الته بنې ور د خدای کوم کوم خبره سړی د لمانځه د داسنه لپاس در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدغه علاقه کې یو بارما دلته یو مسیاد خوراکي غالي لګوب ورکی غچ برق مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ پله ور داس هغه نه لید ماشین وشای نه لید چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک دې دستونو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته. دوبوس
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسی ستونزه لري، چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملاً کار شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسه مناهی هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پراخم شروع سي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماد انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع سي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماد در پلان لاندې ده، انشاءالله چې په راتلونکي به کار بند شروع سي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار شهر په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متره پورې رسیږي چې په تیر یو کال کې دغه کچه 9 متره نور هم کښته شوې، چې له امله د شهر په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای شي.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو لخوا د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. دغه خبرونې چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرون لیکلي راپورونه وایي چې طالبانو په وروستي مورد کې په کابل او نورو ولایتونو کې ښځو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکول درولې دي. د خبرونې په وینا د طالبانو چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن کومه اعلامیه نه ده ورکړې، خو محلي رسنیو ویلي چې طالبانو اړوندو ادارو ته د دې بندیز په اړه شفاهي سپارښتنه کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په هرات کې د ټرافیکو مدیریت خبري راخستی چې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي موږ ته په شفاهي ډول سپارښتنه شوی چې ښځو ته د لایسنس ورکول ودرو. د خبرونې په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړه، ژمنه یې کړې وه چې د اسلام په حدودو کې به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هر څه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د ښځو پر تګ راتګ محدودیت دومره ټاکن ورکوونکی نه بریشي، ځکه طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د ښځو په وړاندې همدغسې چلند درلود. خبرونه وایي اوس ښځې له عامو ځایونو په منع کېدو دي، تعلیم نسي کولی او له اکثرو دولتي وظیفو لرې کړی سوي دي. د مقالې په دوام راغلي ښځې له محرم پرته په الوتکو کې سفر هم نسي کولی او تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. آنلاین خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز دا هم لیکلي چې دا ډول محدودیتونه یوازې په ښځو پورې منحصر نه دي، بلکې نارینه هم ورڅخه اغیزمن سوي. د ساري په ډول طالبانو له نارینه دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې چې ژیرې پرېږدي، کنه له دندو به وشړل سي. واشنگتن ټایمز خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په خپل تازه غنې کې پر دې لیکنه خبره کړې چې د نړۍ پام کڅام په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړې ته اوښتي، خو د نړۍ په نور برخو کې له دې جملې افغانستان کې باید پیچلي ګواښونه له پامه ونه غورځول سي. د لیکوال په باور باید افغانستان له یاده ونه باسو چې په تیر دوبی کې امریکا په ګډوډ حالت کې ورڅخه ووتله او دغه هیواد یې په یو مات شوي تروریستي دولت بدل کړ. د واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام راغلی دا تحولات داسې مهال راغلل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری لا هم آزاد ګرځي او په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یادایش خپل حضور پراخ کړی دی. د لیکوال په باور پر دې سربیره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان لا هم د نړۍ په سطح د تریاکو د تولید همدغه مرکز ګڼل کیږي. که څام طالبانو د نشه یي موادو پر کار تولید او کاروبار بندیز لګولې، خو دا اعلان په وروستیو کې سوي دی. په لیکنه کې دغه راز راغلی افغانستان نن سبا د خوړو، اوبو او برېښنا له سخت کموالي سره مخامخ دی. تعلیمي سیستم او د روغتیايي څارنې میکانیزم یې هم له ماتې سره مخامخ دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه طالبان القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته په خپل قلمرو کې د پناه ورکولو اوږده سابقه لري. د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی نه پرېږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول سي او دوی هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کېږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی. زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریک کړي.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یوه جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو له شاید د ډیر واس په ورسیږي او د ډیر واس نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی.
ته باور وکړه دلې د لشګا شهر اوسېدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګورو یې خلاصوو په ډېر ځنډ یې خلاصوي، او بل د اطرافو کې خو طبعاً د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو، یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کېږي. د بیسیم نمایندګۍ مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی باید چې دغه خبرې ته ډېر متوجه اوسي او د ولس ستونزې ورحل شي.
د هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی،